په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به په نخښه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد په لر بر کې د عملیاتو پر مهال وسلوال ځپل شوي او د امریکا د کانګرس ماڼۍ ته نږدې ډزې شوي دي. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شنبه په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمی حملې عاملین به په نخښه کوي. په دغه حمله کې لاوی او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. د وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنی ماتم لمانځل کېږي، شریف وویل پوځ به د ترهګرو پر پټن ځایونو عملیات پیل کړي او پولیس به د په وینا د هغو ویریدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې دا برید ترسره کړی دی. نواز شریف وړاندې وویل
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده.
نواز شریف دا هم وویل چې چاته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو او د اقلیتونو د زورولو اجازه ورنکړي. ښاغلی شریف په لاهور کې د شوي برید نه پس په روانونه کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نه شي خپلی دی. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړي شي. دا کسان چې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي، نن یې د احتجاج دریم ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي چې د مظاهره کوونکو شمیره مخ په کمیدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منې کولو پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وجې 15 تنه زیات د پولیسو سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند، خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی د څرګندونې په کندهار کې 215 تل قول اردو د لیدنې پر مهال کړي. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډیو ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. تاسو له مشال لاډیو خبر نه اورئ. په واشنگټن کې امنیتي ساتیرو وروسته لاغې د امریکا کانګرس ودانۍ محاصره کړه چې د یادې ودانۍ سره متصل د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وشوې. راپورونه وایي پولیسو یو تن چې وسله ورسره وه د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي په ډزو ژوبل کړ او بیا یې ونیو. دا خبره لاسپینه شوې نه ده چې د ځایي وخت مطابق د مارچ د 23 نېټې په ماسپښین پر ډزو نښه شوی کس څوک دی. په دې اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په لومړی کې ویل د پولیسو یو سرتیری په ډزو لګیدلی. رویټرز اژانس بیا د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې وانخیستل ولیکل چې د پولیسو افسر شدید زخمی نه دی، خو وروسته راپورونه ورکړل شو چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسلز له ځانمرګو بریدونو وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی او د ډزو وروستۍ پیښې په یاد ښار کې د امنیت له پلوه اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی ای وای دوی توانیدلی چې په کالیفورنیا کې د یو وسلوال تن لخوا د استعمالیدونکو آیفون د معلوماتو برخې ته نه نوځي. دې کار سره دوی توانیدلی چې د آیفون د جوړونکو اپل کمپنۍ خلاف خپل دوسیه ختمه کړي. د مارچ په 28مه نیټه دې پرمختګ د حکومت او اپل کمپنۍ ترمنځ ناندرۍ ختمه کړه. حکومت فدرالي قاضي ته ویلو چې پر اپل کمپنۍ د فشار راوړي چې د وسلوال بریدګر آیفون د دوی ته پرانیزي، خو اپل د دې خبرې نه په کلکه انکار کړی او ویلي وو چې دا کار د مشتریانو د شخصي حریم د ساتنې پر ضد دی. د اف بی آی لخوا د کیس له ختمولو وروسته اپل کمپنۍ خپل دریځ بیا تکرار کړ چې د حکومت غوښتنه ناسمه وه. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د یوې تایواني بیړۍ لس تنه انډونیزیایي عمله په جنوبي فلیپین کې د مشکوکو اسلامي وسلوالو لخوا تختول شوې ده. چارواکي وایي بیړۍ له انډونیزیا فلیپین ته په لاره وه چې د القاعده د ابو سیاف ډلې د ترهګرو لخوا یې عمله یرغمال کړې شوه. ابو سیاف ډله په فلیپین کې د خونړیو تروریستي بریدونو او د تاوان لپاره د بهرنیو وګړو د تختولو لپاره پړه پیژندل شوې ده. د روسي خبری راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د رواني میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباون پاړه له مسکو سره خبرې کړې دي. انټرفاکس او آر آی ای نووستي خبری ادارو د مارچ په 28مه په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي. جان برینن همدارنګه په شام کې د واک ته یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار کړی. انټرفاکس د روسي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر خبري هم راخیستي چې ښاغلی برینن د مسکو او د استخباراتو په فدرالي اداره کې هم ملاقاتونه کړي، خو دا سفر له شام نه د روسي ځواکونو په بیرته راغوښتلو کې سرول نه لري. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 65 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 65 پیسې، یو پاوند 148 روپۍ 40 پیسې او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 65 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 258 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 300 زیات نه زیات 1.5، په بنو کې به کم نه کم 900 زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری لا غوړسته چې د لاهور خار په یو تفریحي پارک کې د اتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخستن د پاکستان ولست په خپل وینا کې وویل حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
تا پیخور پولیس وائی دا خار دا امنیت پا خاطر حغلتا یوشمیر نور پٹے کامرے لگوی
دا داسی زیانو کیوں لگی چھے سٹریٹ کرائم ٹارگٹ کلنگ او دے باقی وقوع مندل پولیس سب بات کی پتہ لگی
د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیلمندې پسیمه کې د روانو کلشو بازارونو دکانونو د بیا ودانولو چاره به زر پیل شي.
سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې دي. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. امید ده چې ډېر زر به په دې کار شروع شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای تر هغه د خپل مرکزونو پټنځایونو تر محرومیدو او مایوس کېدو ورسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه پنهخه کوي. نوموړی هم دار ازوای حکومت یې تر هغه د زپلو پخه اراده کړې ده او د پدیدې د ریښو تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړی دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ یعنی پرون ناوخته د پاکستان ولستا په یوې تلویزیونی وینا کې وکړي. د نواز شریف دغه څرګندونو تفصیل له پیښوره د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت به د ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه به د ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلي شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړ او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربې ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصود هم ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاری وي. ښاغلي شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلي شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدرۍ د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغان حکومت اجرایی مشر وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلي عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي، په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې 10 کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو 130 کسان ووژل او 300 زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځه تلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان حکومت وایي د څلور اړخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دوشنبه په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه، وویل چې د سولې په پروسه کې باید ښکېل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي د سولې پروسې د مخته بیولو سربېره په افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې او خلکو د دفاع لپاره عملیاتو ته دوام ورکی. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ راکوي.
که څه هم د سولې په برخه کې روسي او هڅو په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت هیلې پیدا کړې وي، خو په دغه پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په باب د افغان چارواکو څرګندونو نوې اندېښنې پیدا کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې لخوا په جوړې شوې ناسته کې وویل چې پاکستان پر هغه ژمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړې وي عمل نه دی کړی. ښاغلی کرزی په څلور اړخیزو ناستو کې له ښکېلو هیوادونو غواړي چې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دی وایي په څلور اړخیزو ناستو کې پر دې خبرې شوې وې چې پاکستان باید د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. موږ په دې اړه خوشبینه وو، خو ګورو چې د پاکستان دغه ژمنې عملي نه شوې. ښاغلی کرزی وایي په څلور اړخیزو ناستو کې ښکېلو هیوادونو د شپږو ویشتو مواردو د عملي کېدو ژمنه وکړه چې یو یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل و، خو طالبانو په دغه خبرو کې له ګډونه انکار وکړ. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان حکومت پر هغوی اغیز لري. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستاني چارواکو ویلي هغه طالب مشران چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي له خپلې خاورې به یې وباسي. افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په خپل هیواد کې د طالبانو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي او په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی که څه هم د سولې د پروسې پر دوام ټینګار کوي، خو وایي تر څنګ افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. په وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او داسې هیلې شته چې د حزب اسلامي دغه اقدام به نورې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي. خو سیاسي کارپوهان وایي حزب اسلامي یوه بېله ډله ده او له طالبانو سره هیڅ رابطه نه لري او پاکستان هم نشي کولای د سولې خبرو ته د دغې ډلې په حاضرېدو په دې برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. سیاسي کارپوه سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي، خو حکومت باید خپل داخلي مشکلات حل کړي او ښې حکومتوالۍ ته پام ډېر کړي. دی وایي یوازینی شی چې افغان حکومت په مخ کې لري هغه ښه حکومتوالي، د فساد له منځه وړل او خلکو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې د دوی د باور ترلاسه کول دي. ښاغلی داود د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د اعتبار وړ نه بولي او وایي تر هغې چې حکومت پر خپلو پښو ونه درېږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ناممکن دي.
د سولې پر لور
خپله خاوره یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمنه نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو هم د اوس مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا حکومت وايي په پېښور کې 133 نوي پټې یا خفیه کیمرې لګوي چې د چارواکو په خبره دغه حکومتي اقدام به په ښار کې د مجرمانو او ترهګرو د نیولو لاغوی څخه د پلټنو په کارونو کې مرسته وکړي د پېښور د پولیسو مشر وايي د پټو کیمرو لګولو چارې پیل شوي او دا چې دغه کیمرې به د پولیسو له لوی دفتر څخه کنټرولېږي خالد خان معلومات راکوي
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اسلام آباد په شان پېښور ښار کې د سیف سیټي یا محفوظ ښار په نوم یو پروژه پیل شوې ده چې د ترخګره او نور جرمونو مخنیوي لپاره به ټول ښار کې 133 پټ کیمرې لګول کیږي دا پختونخوا وزیر اعلی د خبره سوره زیوړان د پېښور کې په یو دستور کې کړې و او دغه باور یې ورکړیو چې پېښور ښار محفوظ کولو لپاره دوی د نورو ګامونو سره سره د ښار دننه زے پزے خفیہ کیمرے با لگوی
جب تک پشاور میں امن نہیں آئے گا
ترسو پورے چی پیخور کی امن نوی راغلے زمونگ پا صبح کی امن نشیرات لے مونگ ہر قسم طریقے ازماو کڑے اس مونگ دا اسلام آباد پشان دا سیف سٹی پروجا پیل کو او خفیہ کیمرے لگولو باندے کار شروع شوی دے زمونگ یو کپنے سرا خبرہ شوی دا او ډیر زر با دغه کار سرتا اورسی دا پیښور دا پولیسو مشر ایس ایس پی عباس مجید مروت مشال ریډیو ته دا دغه پټو کیمرو په حق لا وویل چې دغه ټول کیمرې به د پولیس لین نه کنټرول کیږي او په خار دننه زی په زی یو سل او 133 پټې کیمرې به لګول شي
118 کیمرې دي بیسیک مقصد دا دی چې دا داسې ځایونو کې ولګي چې سټریټ کرائم ټارګټ کلینګ او د باقی وقوع باندې لږ پولیس سبے بات کی پتہ لگی انویسٹیگیشن کی امداد کی کہ دیر زمون زیو ندی چھ کم زی کے کیمراز ندی یا بلائنڈ سپاٹس تھی
عباس مروت زیاد تکڑا چھ پی خور خار کی دا مخ کے نا یو سل او 28 پٹی کیمرے لگی دلی دی او داغا نور نوے کیمرے با دا معیار پا لحاظ دا مخ کے نا خ نتیجہ ورکوی او دا پلٹن پا عمل کے با ہم دیر مدد ورکوی
چھ آلریڈی کم 128 لگر دلی دی اغم ایچ ڈی دی دا 118 چی لگی دام ایچ ڈی دی خود دے کہ خاص خبر ادا دا چی آلریڈی کمی لگی دلی شوی دی اغی زوم 36 ایکس تے دے زوم چی دے 48 ایکس تے نو دا لگ زیاد پاورفل کیمری دی
دا یا دا ونی دا چی پی خور خار دا پارا میگا سکینر دا مخ کنا کار کوی او کم مشکوک گاڑی چی دا خیبر ایجنسی نا پی خور تا داخلی گی دا اغی تالاشی یا سکیننگ ہم دا دغی میگا سکینر دا لاندے کی گی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپلې پرونی غونډه کې په صوبې کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالی یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده کابینه همداراس فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو ته په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګیس څخه د دوی د برخې ګیس ورکوي لپی خبره د غلام غوث رپورټ ورو
د کابینه د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاپرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښور خلکو د ګټو په پیسو د مالیه حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینه نه منظور کړې شوې ده
15,00,000 کال را زیات شوی نو دا په کارو چې را دا زیات شي د هغه حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت ته په 13,00,000 کال کې څومره پاتې ده
د پښتونخوا کابینه د غاڼې او اجاره په قانون کې هم د یو بدلون منځوري ورکړی دا او هغه دا چې د 1915 د غانی او اجاره د قانون مطابق به کيوتن خپل مال جیدات د پیسو په بدل کې غانه کړو او د شپېته کلونو پورې به هغه قرضه ور نه کړه نو شپېته کال پس به د جیدات د حق نه محروم کېدل. صوبایي وزیر شاپرمان وایي د غانه کولو په قانون کې د دې بدلون منځوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړی ده.
های کورټ دا فیصله کړی و چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو او سل وختم او یو سل اته سل وختم شک چې په کوم په د غانه په کلاس کې دا په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیک او د هغه دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینه دا غیر پرور ورکو چې دا دی او وستل شي.
کابینه د ګیس پیدا کوونکی جنوبي ضلع د رایلټي په اړه هم ځینی پیسلې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د ګیس رایلټي یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکی ضلع کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د روانو کړل شویو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په مخه یې سروې بشپړه کړې او زر به په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدی مشال رادیو ته وویل د بې کوره شویو خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دوکانونه بیا رغوي.
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي تیاری د پاره سروه مکمله ده. سروه نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده. کنستراکشن چې ده هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضربه په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وا تقریبا 4034 دکانونه دي خېلیو. د اپریشن ضربه ازب کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی ناغه 2800 سمتنګ سه دکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتیو چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي کم کې فیکټریانه جوړې وي د آی ډیز فیکټریانه جوړې وي ناغه دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او ریواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارډ په مطابق 2011 دی سمتنګ دکانونه جوړیږي او زمونږ ریکارډ په مطابق 2400 اور سمتنګ دا شانتیو دکانونه جوړیږي.
کډوال واپس یو کال پورا شو په یو کال کې 15000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کې دي شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللې دي هغه هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي کم سہولیات چې اغه نه ښه حالات کې موږ اغه بوزو او چې تاسو سره لاس ټایم خبرم شو ما دا ویلو چې صرف راوسته نه دي راوستونه مخ کې چې کم شي لیټ کیږي دا ځکه لیټ کیږي چې موږ غواړو چې اغل ته ټیوبل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دي چې هغه رنگ روغن شي جماعت غورځېدل نه چې جماعت ټیکړي شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې اولو اغه نه هغه سکولونه او داغه کنډیشن دومره بد نه دي هغه سہولیات باقي تخپل علاقو کې پوره کیږي. ډیر غټه پیسې ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسې غلطه لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي خصوصا مونږ به رازمګ ډیویژن ذکر وکړو. د غلطنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستل شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دی کې حقیقت چې ثابت شو حقیقت ثابت دو نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کومه غلطه ناستو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات په تکلیف کې دي نور دینه زیات دې سره هغه نه دی کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم مې ډیسمس کړم هغه باوجود دا شی ټیک نشو نو فاینلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې تو کار نه کې ته دین علاوه نورم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. پاغي باندې بیا ما پروینشل گورنمنت ته ریکوست وکړو فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو الحمدلله هغه افسر پاغي باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی سره مو د مشال رادیو د خبريال عمر دراز وزیر مرکه اوریده. مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د نجیب امیر نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت ته د وینا پر مهال هوډ وکړ چې د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به د امنیتي ادارو لخوا په نښه کیږي. نوموړي وویل ترهګرو ته به د خلکو د ژوند سره د لوبو کولو اجازه ورنه کړي او نه به هم څوک د مذهب په نامه تشدد خپرولو او د خلکو ځورولو ته پرېښودل شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اسلام آباد پولیس وایي په درېمه ورځ هم د ممتاز قادری پلویان په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او تر اوسه 500 مظاهره کوونکي دوی نیولې دي. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډب پیښو کې په تیرو درې ورځو کې 25 نه زیات پولیس والا ژوبل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي. د هلمند، کندوز او ننګرهار ولایتونو یادونه دوی وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پرمخ روان دي. په واشنگتن کې امنیتي سرتیرو وروسته لاغې د امریکا کانګرس ودانۍ محاصره کړه چې د یادې ودانۍ سره متصل د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وشوې. راپورونه وایي پولیس یو تن چې وسله ورسره وه د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي په ډزو ژوبل کړ او بیا یې ونیو. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د رواني میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباون په اړه له مسکو سره خبرې کړې دي. روسي رسنیو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي. جان برینن همدارنګه په شام کې د وقت او خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار کړی. او چارواکي وایي د یوکرین درې لوی پارلماني ګوندونه د یو نوي ائتلاف په جوړولو او د نوي وزیر اعظم په توګه د پارلمان د سپیکر ولادیمیر رایسمن په نوماندولو هوکړې ته رسیدلې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمې بد انتظامۍ او بد نظمۍ مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ ګواهي ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانۍ پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپله کاروایي هم وکړه خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سحر راسي پولیس ولاړ وو خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابونه ووتل نو پوځ راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي نو داسې حال کې په کار وه چې حساس علاقو کې سیکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدی شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د ورمې ورځې د پیښې راسېدا ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي او خبر دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین ورځپاڼه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانی ډله نه ده بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکي انضمام الحق باوري دي چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالیو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوي ذمهواري قبوله کړې ده او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدینه ملک خلاف جنگ پیل کړي. بل پلا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بریا د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا مهارت او حوصله لري او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره بخلو بوړندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یو لوبه هم په اسانه نه ده بایللې. پوره هڅه یې کړې او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړې وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو د اوریدونکو بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی چې د بروکسل د تیرې اونۍ د خلنړیو بریدونو سره په تړاو تورن وو. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له اجمل اند څخه اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی وو خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په هر حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15 1080 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په جرمنی کې افغان سفارت وایي په سلګونو نوو ورغلو کډوالو چې په جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه تفصیل بیا هم له اجمل انسخه.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګریو ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړې دي او کاغذونه د عودت په وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخی هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی ده. یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی ښایي تر پنجشنبې پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کوو. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرسته کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان هر هغه پروسی ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه اروپایي یا نور هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عملي کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ستنیدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو لمخې دي چې دوی ترې راستنیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ټایم مجلې یو لیکنوای په لاهور کې تر ځانمرګي برید وروسته داسې ښکاري چې د ترهګرۍ ضد لاسراوړنو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولی. لیکنوای د لاهور له پیښې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری په لویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواښ دی. د لیکنې مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
امریکایي ټایم مجله لیکي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې وربانې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجله لیکي په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجله لیکي په رسنیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده راترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجله لیکي تېر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و خو د لاهور برید ښایي چې راترهګرۍ ضد دغه لاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتله د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول آسان کار دی وسلوالی ڈلی لدی خبر دی چھ پا پاکستان کی عیسویان زیاد خوندی ندی مجللی کی دلاور دابریت پدا سے وقت کے شب دے چرا پاکستان حکومت دا مذہبی سخت دریسو لیو بیل گواخ سرا مخ دی دا پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری تا دا پانسی ورکولو پر ضد اتوار پرس پہ اسلام آباد کے مظاہرے وشوے چپکے دا مظاہرہ کون کو پولیسو ترمیان سے نختے ہوں مشوے د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړی ارسه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړی وو ټایم لیکي د دې غواخونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دا پیغام ورکړي چې سخدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي
دا مشال ریډیو ده
د لوګر چارواکي وای په خوخی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یو زیر مورته په لاس ورغلی دوی تیر ورځ مشال رادیو ته ویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولې دي د پروان میاشت کې دریم ځل دی چې په خوخی ولسوالۍ کې نشه یي مواد او وسلې نیول کیږي نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي
د دوشنبه په ورځ د لوګر د والی وان سلیم صالح مشال رادیو ته ویل چې یاد پوځي عملیات د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي او د قضیې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي ښاغلي صالح زیاته کړه چې په نیول شویو وسلو کې راکټ لانچرونه د توپ هوان او نورو درنو وسلو لسګونه مرمۍ په ډېر اندازه د سپک وسلو مهمات لسګونه کړی ماینونه پوځي دریشۍ مخابري او نور نظامي توکي موجود دي
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تېره شپه د ملي امنیت زړورو ځواکونو د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه یې کوله
دا چې ولې د خوخی په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې نشه یي توکي او نور څه ډېر نیول کیږي د خوخی ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرې سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو په سرلنیو عملیاتو لپاره د ځای ته وسلې راوړي
دا سی آغا طالبان چه پا زمی که تلیو داغا شایل تا خک کری و داغا مهمات دیسی نیول سوی دو زلی آغا مهمات نیول سوی سی تازه نوی دی پاکستان لخوا عزره تولا عزره دی خوخی ولسوالی مربوطاتو ترا انتقال سوی دا نیول سوی دی پسرلی لپارا دوی دلتا پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي
دا د ماش پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوخی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېر اندازه د نشه یي توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت چارواکي په ځوانانو غږ کوي چې په کلیو او بانډو کې د سولې او امنیت په راوستلو کې خپله ونډه ولوبوي ځوانان بیا له دولت غواړي چې له سولې سره پر تړلیو موضوعاتو سیمینارونه ورته جوړ کړي له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي
ویل کیږي چې په یوه ټولنه کې ځوانان د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د وګړو 85% هم ځوانان تشکیلوي همدا ځوانان کله یوې خوا د دولت په چوکاټ کې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې جذبېږي نو بلې خوا ته د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې هم غټ اکثریت ځوانان تشکیلوي دا چې ځوانان څنګه کولای شي چې د سولې او امنیت پر راوستو کې خپل کردار ولوبوي مدني فعال او د ځوانانو چارو پخوانی امیر نوراغا ځواک وایي چې که په ټولنه او ځانګړې توګه کورنیو کې ځوانانو ته د تصمیم نیولو واک ورکړل شي دوی کولای شي چې د سولې په لار کې خپل رغنده ګامونه پورته کړي
متاسفانه که موږ او تاسو چیرته وګورو ځوانانو ته هغه حقوق چې دي دوی ته نه دي ورکول شوي فرضاً تصمیم نیولو په برخه کې ځوان ته دا حق نه په کور کې ورکول کیږي او نه په رسمي چوکاټ کې ورکول کیږي ځکه دې ته وایي چې ته کشرې ته نه پوهېږي په دې مسایلو زه فکر کوم که چیرته د تصمیم ګیرۍ کې او ځوانانو ته په ټولو برخو کې توجه وشي په ځوانانو کې دا وړتیا شتون لري چې د ځان نه کولای شي چې په ټولنه کې د یو تلپاتې صلح د پاره پاغه ټولو لارو چارو باندې کار وکړي
د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د ځوانانو د شورا مشر نیکمل شینوار وایي چې که ځوانانو ته د سولې په اهمیت سیمینارونه جوړ شي دوی کولای شي چې د سولې پر راوستو کې په لونډه واخلي
د تعلیم ساویه د شنوارو د ځوانانو کته ده چې کله د سولې په اهمیت باندې سړی پوه شي بیا هغې پروسې له سړی کار کړی شي نو زه غواړم چې زموږ د شنوارو ځوانانو په خاطر باندې د سولې پروګرامونه جوړ شي هغه خلک په دغه لارو چارو باندې وپوهږي چې د ټوپک په ځای باندې باید قلم په لاس کې ونیسو دا باید یو شنوار نو ننګرهار شموله دا کار وشي افغان شموله باندې دا کار وشي
خو د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متي والله احمد زی وایي چې دوی وخت په وخت ځوانانو ته د سولې په اهمیت سیمینارونه لرلی دي. پکار ده چې په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته قناعت ورکړي چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي.
دوی کولای شي چې د دولت د مخالفینو سره پیغام ډېری ځوانان دي، نو زموږ هغه ځوانانو ټولنې شوراګانې ډېر رول هم ادا کولای شي چې هغوی باندې یو ذهنیت سازي وکړي، هغوی سره ناستې وکړي، هغوی نه دا وغواړي چې راځئ په ګډه باندې د هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړو.
خو د چارو د شنونکو په وینا چې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه بېروزګاري ده، او همدا د دې لامل شوی چې ځوانان یا د پولیسو لیکو ته ځي او یا هم د دولت وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. دوی وایي چې که دولت ځوانانو ته د مسلکي زده کړو کورسونه پرانیزي او کسبونه ور وښیي، نو امکان دی ولري چې ډیری هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو لیکو ته تللي سولې ته راوګرځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مومندو د بایزو ساپای اوسیدونکو وایي له 2008 میلادي کال راهیسې ځمکه شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې له کبله خلک کډو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس په کلیو کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسي. نو حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي. ولې د ساپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوې. په مهمندو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وې چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د ساپو زیاتره ولس خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي. ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو، ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې چې 60% خلک په موقع دی او اتیر ته بهر دي. بسجری دي خطوط سیلابونه وي ولې سیلابونه خپل خاوندان نشته.
په ساپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکه چې د لوی سرک دواړو غاړو ته په کروندې کې دي د حکومتي وینا وروسته بنجاري دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوي. سید احمد جان صافی دغه سیم اوسیدونکي دي او وی ویل
هغه شاړې ځمکې خو زموږ اصل شاړې دي، ځکه چېرته خو پښتنه نو دغلته هغوی بیا د کورنۍ کوم چې کلش په وجه یا کوم دغه وجه باندې نه کوي نه شم میری د حکومت په طرف نه چې د سرکونو د غاړو نه کړی کېږي چې هغه زامن د امان په وجه باندې هغوی ته اجازت نه ورکوي.
ملک نادر منان کوډاخیل د بایزو اوسیدونکي دی وایي چې ځمکې هسې هم شاړې شوې خو بیا بارانونو او سیلاونو جوړ شوي پټي اوران کړل. دی وایي وړاندې د بایزو هر سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشینی جرندې هم لګېدلې وې خو دا سر نشته دی. څو بارانی بندونو کار هم روان دی چې مقصد یې کروندې زیاتول دي. خو د یادې ادارې په وینا چې د بارانی بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گوائی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شي. د دې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدن کو تیر ورځ د جمرود سرک امر په های سکول کې هغه دولس زده کوونکو یاد غونډه وشوه چې په 2009 زیږیز کال کې پر جماعت په وزا مرګ بیت کې وجل شوی ول. غونډه ته د وجل شو زده کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال ریډیو ته وویل نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې. یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړ کړي چې پکې زده کوونکو تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کی. فرهاد شینواری رپورٹ را کوي.
د ګل پورز د خیبر جنسای په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو دولسوز د کونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جماعت په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په مهال وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کوونکي وو. په دې پیښه کې د دغو دولسوز د کونکو په شمول یو سل او اووه تنه وژل شوی وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو د سکول استادانو او چارواکو وژل شویو زده کوونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جومات کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی وو.
بیګیاړي د مکه کې چې ګندې نماز وایي محمد طارق شهید شو، هغه لاش اوس هم نه ملو شوی او د سکول نه چې ګندې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جومات کې مې موز کولو او دلته
فخرالام نام
پروگرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زر ورلا د هایر سیکنډری سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د سوات منګوري اوسیدونکو سیما وایي له هغه وخت راسي ژوند زخت تریخ شوی چې خاوندې مازور شو او لکار روزګار ولوید. په 2008 میلادي کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګ برید شوی چې پکې د سیما خاوند دوړ لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچو او خاوند ساتلو ټوله ذمهواري د دې شوه. سیما وایي خپل هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځلې یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې یې کیسه کوي.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 اتو کالو راسي د خپل دوړو لاسونو نه محروم خاوند او دوه بچو خصمانه کوي په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه پورې مې زده کړې کړې دي، خو د منګوري کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دوړو لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په دریم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل دقې یو سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه
سیما وای چې په خپل هم ناروغ یم، زیاتره وخت می په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کې اوپر سیږي نه اوبه اوبه پرون زما یو ستن پاتې ستن راته وهل هغه چې کله نه دن نکړه نو په غرق کې اوبه نه په ځای باندې اوبه را اوبه دي.
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نو زړه می ماتیږي، ژوند می ډیر تریخ ده.
د ته ګورم تصویر ته ګورم مزلو زما کار پرې خو دم ابل اوس په پلو کې خو زور ارتاو شي ټول وخت وخت تلوي ګولې نه شي راوړې ځان سره خپل سره نشي کوله زه تی چرته تل نه شم او ټول عمر له دغه قید نسته مرته تاریخ ته ژوند زما بالکل نه نه خو
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته مې د مرستو لپاره ارزي کړی دا اوس ملاله یوسفزای ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرسته ما سره وکړي
ملاله ته مونږ ځکه درخواست کوو چې هغه زمونږ د کړی دا د سواد هغه تعلیم باندې په خپل هم ډیر مینه ده زما بچیم ډیر په تعلیم مین دی وای چې مونږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې د زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی که سبا زه یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاس یې بل ګس لاس یې
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت